په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په اعلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې تر څنګ پوره واک هم لري.
اخلاقی جرأت وکړي چې دوی اصلا مستقل نه دي که د افغانستان حکومت مستقل نه دی.
د خبرې داسې مهال سوي چې د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د څرګندوي کوي چې طالبان له هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یوې مرستیالي لیزا کارتس د شنبې په ورځ له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند هرکلی وکړ او ویل واشنگتن تیار دی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نسی کولای د سولې په پروسه کې د افغانستان ځای ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د یوه ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتېده. د ننګرهار د والي وایي عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا شپږ بجې د دوهمې ناحیې د هنګرانو په سیمه کې سوی ده چې په وینا یې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د اکرام په نوم د یوه هټیوال دوکان مخې ته مانی خودر شوه و چې من په چاودنه کړې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم شهید شوی دی او اوه کسان نور تکن شوي دي چې په ټپیانو کښې هم څلور ماشومان شامل دي. د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نوی شعار مو همدا دی چې د لنیکه مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی. که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې اوږدې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي. د دغه اوربند د زیاتېدو لپاره موږ کار کوو. باید د دغه اوربند موده وغځول شي، موده یې زیاته شي، دا موده یې ډېره کمه ده.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخه له اتو کسانو سره له هلمند څخه حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان نور ورسره یو ځای سول او اوس یې شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. زموږ غږ لازده دی راډیو اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد، پر ټویټر لیکلی: هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. په هغه سند کې چې ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړ، لیکل شوي چې امریکا او شمالي کوریا به د باثبات او پایدار سولې پروګرام پر مخ بیایي او پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. روسیا وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغې وچې کې امنیت کمزوری کړي. مسکو خبرداری ورکړی چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو نن وویل روسیا به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشکو وویل دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا له خوا یې وړاندیز سوی، د جون پر اوومه د ناټو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه پوړاندې د ناتو د متحدینو خوندي کول دي چې ناتو د روسیې لوري ډیره دونکو غواښ پولي او د غرض داسې چمتووالی پکې شامل دي چې د بحران په درشل کې په ټولو اروپا کې د ځواکونو د انتقال چارې اسانه کوي. لا تر اوسه د دې پلان ټول جزئیات نه دي خبر شوی. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یمن کې پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې پر هودیده ښار د بریدونو پر مهال ملکي وګړي خوندي کړي او دا ډاډمنه کړي چې هغوی بشري مرستو ته لاسرسی لري. د سعودي دولتي رسنیو د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن سهار د یمن پر هودیده ښار بریدونه پیل شوه. د په تیرو دریو کلونو کې یوه سخته جګړه بلل شوې چې خیریه موسسې ګواښ کوي چې کولی سي دغه بېوزلې عربي هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې ویلي چې پر هودیده ښار برید کېدای سي دغلته بشري وضعیت چې له وړاندې ستونزمنو تر دې هم خراب کړي. دا وایي په همدې ځای کې شاوخوا 600,000 وګړي لري. اوبو او برېښنایي شبکو ته د خلکو لاسرسی ډېر مهم دی. دغه ښار له کلونو راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په کنټرول کې و. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته واجیاس. د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. له یو تحلیلګر سره مو د طالبانو د نوې غوښتنې په اړه خبرې کړې.
موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسېږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوالو ټولنې سره په موافقه باندې ورسېږي.
دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له اعلان سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. له هلمند تر کابل د سولې ولسي حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلي. دا هم وروي چې د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندوستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه کوي.
هندغه یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رسیدلي دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. پڅو شیبو کې مو د نړۍ په مسایلو کې لدې خبرو چې د شمالي کوریا د مشر او امریکا د ولسمشر ترمنز په ورستیو کتنو کې پر زیاتو مسایلو خبرې شوې دي. خو ستاسو په نسن مسایل څېړو. د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو د غښتنه بې ځای ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. شغلی مسلم یار ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا و شو چې د سولې لپاره اراده لري. حدیث پردیس له کابل.
د طالبانو د مشر لاختریس پیغام وروسته چې پکې له امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي دا چې طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل ک طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. حداقل دی وزل لپاره دی له افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت واسمایي.
او ته برابر دی او بیا وایي چې نه د افغانستان حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري چې موږ مستقیما امریکایانو سره خبرې کوو. نو د دوی تحلیل دا د دوی خبرې دي او دا لازم او وایم چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووځي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سوله ییز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه زیب خپل باندې به جای بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کینی او خپل باندې دوی یغنه وکړي دا به بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولی.
د ښاغلي کټوازي په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدای شي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې مستقیما له امریکا سره د سولې خبرې غواړي. د نړیوالو چارو له شنونکي مشتاق رحیم څخه مې د مارکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو ولې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې.
زما پان طالبان تل هڅه کړې ده چې ځان د افغانستان د حکومت څخه پورته یو جوړښت وښایي، بیا هم د مذاکراتو پروسو کې پښېل اړخونه دا هڅه کوي چې ځان داسې وښایي ګوندیتوي پروسه کې په بهیر کې برلاسي دي او دوی ته باید یو ځانګړې توقع، توجه او پاملرنه ورته وشي. نو طالبان زما په نظر باندې دا د یو سیاسي تاکتیک یا د غاندیزي په څیر د بارګینینګ چیپ په توګه باندې استفاده کوي، تر څو کله چې دوی مذاکراتو ته داخليږي نو دوی په لوړه کچه باندې په برلاس باندې مذاکراتو ته داخل شي. لیکن زما نظر دا دی چې اړتیا دلته دا ده چې په افغانستان په ښکېلو اړخونه د افغانستان د اولس غږ په اورېدو سره باید په دې باندې ټینګار وکړي چې څنګه دغه وژنه له منځه ختمه شي او څنګه په افغانستان کې بهرنۍ مداخلې ختم شي.
وسلوالو طالبانو مخکې هم له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، خو وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست امریکا یې دا غوښتنه رد کړه. د مستقیمو خبرو لپاره البته له امریکا سره طالبان باید څه وکړي، کوم څه کې په پام کې ونیسي؟
په لومړي سر کې زما ټینګار به دا وي چې که موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسیږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوالې ټولنې سره په موافقه باندې ورسیږي، تر څو څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د خارجي قواو حضور ختم شي. نو په اول قدم کې خو لازمه به دا وي چې ټینګار موږ دا وکړو چې افغانان خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي او دې ته زمینه مساعده شي چې بیا موږ بهرنیانو سره په ګډه باندې خبرې وکړو. دویمه خبره دا ده چې امریکایانو سره تاسو رامنځته کېږي نو غټ ټینګار په دې دی چې د دوی د وتلو مهالویش پاس مطرح دی، دلته چې خارجیان د افغانستان څخه د وتلو مهالویش باید وړاندې کړي. ټول افغانان یو غږ دي چې کچیرې د افغانستان کې ثبات منځ راشي او من سره شي نو بیا به اړینه وي او حتمی دوی چې خارجیان د افغانستان ته ووځي. خاص بیا هم مطرح کیږي د افغانانو په کچه باندې چې موږ خپل کې تفاهم وکړو او دغه پلمې چې ګوند دوی ته اړتیا ده په افغانستان کې هغه د افغانانو د پلم وړاندې کوي او که باندې نیانې وړاندې کوي دا لمنځه یو شو. دا غینه وروسته او په پندې محل چې کله موږ مذاکرات کیږي نو افغانان خپل منځونه کې په دې باندې موافقه تور کوي چې په کوم محل به سره باندې د افغانستان څخه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې کم سوي دي. د دې وزارت سرپرست وینده خبره ازادي راډیو ته کړې ده. تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې له تېرې ورځې را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو کې 70% کموالی راغلی دی. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوي دي. خو ښاغلی راتمنیش وویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حملو لاندې ده.
لله الحمد
کمی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بل راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې لا غیر مسول وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو، خو موږ ته چې کومه دنده راکړل شوې په ډېر جدیت دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند 13 ورځ پیل شو او د کوچنی اختر تر 15 به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي، خو که په دوی حمله وشوه باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربن په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دوی له پرون رئیس په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکات وجود درلود، خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په څوارلسو مواردو کې شاوخوا 40 تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربن لنډمهالې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او د اختر په درې ورځو کې اوربن لن کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لنډمهال لپاره د اوربن لنول ډېرې هیلې راټوکولې او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربن وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي، څو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی دي. دغه کاروان غړي ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه کابل ته ورسیږي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نور سوله غواړي، او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر دا حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه کاروان دا مهال میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو، په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تدې هلته له هغوی سره یو ځای کېږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده یې د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده یې د سولې مذاکراتو لپاره یو مرکز ټاکل دي، درېیمه ماده یې دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل شوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده یې دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بېلابېلو غونډو کې د خپل پرېکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي، او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت وکړي، او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لخکرګا کې تر ځان مرګي برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې و کسو، خو له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول، او وسې شمېر 200 ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلی مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 میاشتې لپاره د من د لخکرګاه په خار کې د پرلت خیمه هم وهلی وي، او د لزګونو نور هلمندیانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځې شپې تیرې کړې دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریمزی په دې اړه ویل:
من چې کوم پلی ځوانان دا روان دي، دا نو یو ډېر تاریخي کار دی، یو ډېر بیساری کار دی، او دوی وښودل چې د جنگ اړخونو ته وکتل چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی، او ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري، او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري، او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
جنگ مونږ نه پلار اواغس، مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپل لومړی ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتوب په بنګلور کې ترسره کیږي. د لوبې ته دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولې دی. تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
د بنگلور چیناسوامی سټیډیم به د افغانستان د لومړنۍ ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا 1.5 میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنگلور کې تمریني کمپونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدی د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو، لکه کاغه تاسو ګوري کز موږ بیټینګ دی، که بولینګ دی، که سپین ډپارټمنټ دی. هند یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا 1.5 میاشتې دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رارسېدلی دي. دغسې یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ هلکان ورکي. اول زه د الله تعالی نه ډېر زیات دعاګویم چې دغسې پرفارمنس ټول سره د زما ښه ورکي، ځکه چې تاسو معلومات شته دا یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی، او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدې جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنګلادیش په وړاندې د 3 شل اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کېږي د بنګلادیش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نوره هم د هند په وړاندې د لوبې مورال زیات کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې دې ټیم ته اړولې دي.
No, he won't. He's bowled. Got him with the googly. Rashid Khan strikes.
آن د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکی بیټسمن دینش کارتیک وایي په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورځ تر بلې د لوبو وړتیا زیاتېږي.
که تاسو وګورئ هغوی وار له مخه د څو کلونو په مخه لوبېدلي او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډېر ټیسټ لوبې وکړي، لکه څنګه چې په شلو وریزو لوبو کې ثابت کړه. هغوی نه یوازې لوبه کوي بلکې د دې وړتیا لري چې تورنمنت هم وګټي. دا ټیم باید وستایل شي ځکه له کمو امکاناتو سره غواړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا به ما ته د ویاړ ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبېږم.
دینش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده او ویلې دي چې له پوره تجربې برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی وړتیا تایید کړي. د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون له 14 یعنی د پنځمې له سهاره پیلېږي او د جون په 13 یعنی 15 ورځې وروسته ختمیږي. افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رویټرز خبری اژانس د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ تاریخي کتنې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې چې د یو شمیر کارپوهانو په وینا د پام وړ لاسته راوړنې یې نه درلودې. مهم ټکی له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه ښایي له چین څخه د امریکا د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنې ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ترامپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بېساري کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او مسکاو نندارې ته وړاندې شو بریالی وبلله، خو د چارو کتونکي وایي چې له ګډې اعلامیې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکنیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ټرمپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلې وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ټرمپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یوه بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ټرمپ ملاتړي به چې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک سټایل یا بڼې ستاینه کوي، ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خفه کړي دي. د رویټرز په وینا په کور دننه ښایي ټرمپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شعار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو له کیم سره د هغه له کتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفاده په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ټرمپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي، او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انتونی روجیرو چې د واشنگټن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خواشنۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي، او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او که نه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې 10 کاله مخکې ترې وتلی وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ټرمپ ښایي له دې کبله چې په سنگاپور کې د دې خبرو لپاره یوه مثبته فضا رامنځته کړې وه وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې ویلې او کیمې ګواښه چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی و. خو دغه سرمشري زبه چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې پکې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهال ویش پای ته رسیږي، په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زبه په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي، پوښتنې به ځواب پرېږدي.
مایکروسافت د معلوماتو زیرمه کولو لپاره د سمندر تر اوبو لاندې پروژه پیل کړې ده. اسمت سروان نور خال راکوي.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې ویبپاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړی شي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډېره انرژي د هغو په سړولو لګیږي د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړی شي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل د خاکی افغان د ولسوالۍ رضوانت خان تاسو سره پاړی ته چې محترم د دموږ د معرف ستونزه د موږ د ولایت له مقام سره شریک کې زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناست دي او ټول د لمر ته ناست دي. نه یو کتاب شته، نه یو فرش شته، نه یو خیمه شته. درې میاشتې کېږي ورور الکان ورځې برنه په خاورو کې ناست دي. تاسو معلمان خواران په خاورو کې د اثر المرته وسر ناشم مرمشره چې ته یې ټول مخان کتل کېږي نه تر ډیره دوه تر ډیره خاور. خدای په خاطر د موږ پیغام له زابل له ولایت سره شریک او سلام به اشتراک
دل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورورډانه دلته کې بازار شپه ورځې کېږي چې اوبه راغلي دي. خلکو کورونه ټول ولیدل، ماشومان داسې په اوبو کې ګرځي، بس خلک ټول لاړ کورونه او څوک یې غم نه خوري، څوک یې تپوس هم نه کوي چې یا د اوبه راغلي دا څنګه دي څنګه نه دي. زمونږ دا خواست ده چې پیغام به نشر کړي او دا اوبه غم وخوري او دا اوبه بندې کړي چې دا خلک په سهولت کې ژوند تیر کړي. مننه.
مرد رسمی سوال دل چې طالبان وړونو هم اوربند اعلان کړی دی، اما په دې اوربند کې څه تفاوت خسته چې اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس د روژې د وشتمې څخه بیا تر د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلان کړی، اما طالبانو د درې ورځې د اختر اوربند اعلان کړی. افغانستان خلک دردیده دي، مصیبت دیده دي، مصیبت رسیده دي. نور د افغانستان خلک نه غواړي چې د انسان په لاس د انسان وینه توی شي یا د مسلمان په لاس د مسلمان وینه توی شي. خوشبینه و دې ته چې دا اوربن اوس میده میده که تفاوت هم سره لري، دا اوربن را نږدې کېږي انشاءالله تعالی. په دې کې به یو خد تحول راځي او خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي او د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس د افغان. خدای دې وکړي چې دا اوربن په دایمي اوربن بدل شي او د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو، د ټولو انسانانو د هیله ده. فدرنایي ستاسو دایمي همکار افغانستان یم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې امنیتي ځواکونه باید د ماشومانو د پلاستیکي وسلو مخنیوي وکړي او دکاندران دې نه پرېږدي چې پټاقي خرڅې کړي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي چې د لوګر د معارف یا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد شته. بل اوریدونکي لیکلي له طالبانو غواړي چې د اختر په خوشحالۍ کې د وینې لوتویولو لاس واخلي. یسیر احمدی لیکلي چې د پنځم ورځ د مور نړیواله ورځ ده چې ټولو میندو ته دا ورځ مبارک وي. او عبدالواحد مدقق لوګر په خپل بل اس ام اس کې لیکلي چې له کورنۍ غواړم چې د ماشومانو مخه ونیسي چې پټاقي رانه نیسي.
ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي. د خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بللې ده. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې ترڅنګ پوره واک هم لري. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلې حرکت پیل کړی نن میدان وردګ ولایت ته ورسېد. دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت دمخه له اتو کسانو سره حرکت پیل کړی و، د لارې په اوږدو کې نور کسان هم ورسره یوځای شول. اوس یې شمېر دوه اویا ته رسېدلی. تمه ده دوی به د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړې پر شکل خو وژغ کړی چې په هدایده شار کې له جګړو لاس واخلي او د مذاکراتو میز ته ورسي. او روسیا وایي په اروپا کې د پوځي امادګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوری کړي.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام تر څنګ ژوند په شیبو کې خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ازادي راډیو د ځنګړي لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې خبرو. خو ترغه مخ کې حدیث پردې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا پنجشنبه د هند په وړاندې خپل لومړنی ټیسټ لوبه پیل کړي. لوبه د هند په کوربتو په بنګلور ښار کې کیږي. د بنګلور جینا سوامي سټیډیوم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یو نیمې میاشتې راهیسې د هند په نویدا او بنګلور کې تمریني کمپونه وهلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په خپرې شوې مرکه کې ویلي چې د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی موجودیت هغه څه دي چې د ډېرو سترګې د ټیم ته اړولې دي. حتی د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړو هم د افغانستان د ټیم ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ سبا پنجشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیا د سعودي عربستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په اتو ډلو کې له یو بل سره سیالي کوي. دا لوبه به د جولای د میاشتې تر 15 پورې دوام وکړي. او وروستۍ خبر په تایلند کې د فیلانو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر سره شوې. دغه سیالۍ د تایلند آیتیوا په خار کې د فیلانو زکونکو ترمنځ تر سره شوې چې زرګونه تنه د نندارې لپاره ورغلي وو. د فیلانو په نړیوال جام کې په هر فیل د یو هیواد بیرغ رسم شوی و چې د فیلانو د ګول وهلو عجیب اندازې د مینوالو پام ځان ته اړولی وو. که څه هم فیلان ټول د تایلند هیواد خو بیرغونه پرې د نورو هیوادونو رسم شوي وو. تایلندیان د مذهبي عقیدې له مخې فیلانو ته خاص درناوی لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سخت شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي. د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري، چې دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورونه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دی په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې، په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي، او بل دې چې دوی له کور نه وځي، لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوډ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 14 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو. یو 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو. یو 20 نفره بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي، اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي، په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. یو 20 نفر هم په نامعلوم اهداف باندې فرار کړی دی چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې، د هغوی پر کورنۍ باندې، د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې، یا هم د غوی په کورنۍ باندې، او یا هم د دوی پر راتلونکي باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي، او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بے سرنوشت کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي، او بیا هغه د دې تنازلېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونا ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونا ته ځي، نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بے سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیه درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تیښتي، بے لدی چې دوی کوخه وکي چې د هغوی عاملونه درکړي یا د هغوی وضعیت درکړي، نو دا هغه ټول منفی پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریہ پنج چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجاس. ګروال صاحب، د ورستي پرتنی په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1300 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه موږ درلودلې، کاپیسا نه 6 قضیه، سبتی سي پیګری سي، بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسلی، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپل هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته ورو پوهاوی چې کوشش وکړي خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ناپسند فرهنګونه چې موږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي. ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکونه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي. مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
د سندری پاوری دلو سره به پدی پوښی ویاس چې نن د واده په حق خبرې کوو. پدی خبرونه کې پدی خبرې کوو چې ولی په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نکاح تړي.
دا مونږ ته د نکو د نکونه د دود مونږ ته پاتې ده. دا غوي خبرې مونږ ته پندي دا د کانې تر څو ته ولی وي.
دوی د دې کار لامل سګنی
اسما او د خاون ترمن می حکومت ستونزه را منځ کیږي. یو لامل ورته نیولې چې دا مغه لامل چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع اتړل ده.
مشکوک عقیدت د اسلام عقیده شې نه ده. اسلام عقیده شې چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي.
ژوند په شیبو کې روانه خبرونه چې فرشته مرسل برابر کړی ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم. هله دا ملتیا مو وکړي.
یو ور بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژې په وویشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړې شوې ده چې یو شمېر خلک فکر کوي چې د روژې په وویشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده. په همدې اړه زما همکارې فرشتې مرسل یو مطلب چمتو کړی په ګډه یې اورو.
قدر من اوردونکو، نکاح کول په شری ډول لادم سخنی ولی بیا تر دې دمه په ټولو دینونو او مذهبونو کې دود ده. د اسلام د مبارک دین د اساساتو له مخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل، بالغ او رضا وي. د نکاح تړلو لپاره ملا، دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدي ورکولو په خاطر ضرور دي. دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري، خو ځینې کسان د دود له مخې د دوو اخترونو ترمنځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي. دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال، جنګ لانجې، وهل ټکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي. د بادغیس اوسیدونکي احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي وایي چې یاد دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی.
دا موضوعات د اسلام په صدر کې واغ شي چې ما په دې برخه مطالعه کړي، خو درست تاریخ یې نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه شروع شوي دي، چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم قوم د خوا د دې اساس ایښودل شوی. ډېر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوویشتمه باندې د لیلتل قدر شپه دی، نو که کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکړي او دا به ډېر ښه وسي.
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نه کړي، نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي. دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي. د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تېره بیا د ښادیو په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي.
د دوه اخترو په منځ کې نکاح نه تړو، او که بیا نکاح تړو نکاح موږ د اوویشتم د روژې په دغه تړو. دا موږ ته د نیکو د نیکو نه دا دود موږ ته پاتې ده. دوی تجربه کار او دوی تجربې لیدلې وې. دوی خودشي خلکو چې سرخلاصه خلک وو، هغه موږ ته د دغوی خبرې موږ ته پندي دا د کاڼې کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلک وو، هوښیار خلک وو، هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي د دې د خاطر یې موږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په ویشتم نکاح کوي، دوی په دې فکر دي چې که چیرې د دوو اخترونو ترمنځ نکاح وتړي، له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري، دا مو د کونړ له اوسیدونکي نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځلس نفره د خلک راغواړو د ویشتم د روژې منی. البته دا ناوې چې ده کنه د دې نکاح تړي، شین کمیس چې لږ نکاح کې شین کمیس اغوستل کېږي، او دا ناوې چې ده هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنې که ډېر نه یو کس نه یو کس ورسره وي، وایي چې د دې منی سوری کېني او بیا دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنه کړو.
ځینې وخت بیا داسې هم کېږي چې په روژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خېښانو ترمنځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکي ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي، واده او نکاح له روژې وروسته وشول. اوس یې ستونزه پیښیږي، د خسر کورې دا او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی، نو وویشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي، لکه دوی مراسم نیولي وو، خو زموږ کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي، خو ونه شو. نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو، واده وشو، او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي. دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه، واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند ترمنځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کیږي یا کوم عادي خبر هم وي، یو لامل ورته نیولې دی چې دا هغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
و تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دې نه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي، خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په وویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
په روزه کې پخپل یو خو روزه وي، بل دا مادهګي د نکاح لپاره د خلک میلمانه راغواړي، دا پخپل یو ستونزه وه. مشرانو او خواهشو او زه پخپله په دې موافقه نه وم او ناراضي وم. یاره نکاح زه په وویشتم باندې وکم او واده له اختر نه بعد وکم، خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات مشکلات ده. لکه څنګه چې مشران وایي چې یاره په وویشتم باندې نکاح وچه له اختر نه بعد واده وچه بیا په ژوند خوشبختي درې، خو دغسې نه ده. خو موږ نکاح وکړه او وروسته نه خوشبختیم نه وایي چې هماغه ستونزې بالکل برعکس ده.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري. دا په کورنیو پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
حاجی مصطفی خان، ولایت کابل، اوسوالی بګرامي. دا خبر موږ داسې چټي او پیتاوي کې ساده، داسې کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اساس مرګ یو مشکل پیدا شي، بس اقتصاد ضعیف به شي، نور مشکلات پیدا شي، مثال واده سره خراب وي، سړی خراب وي، مثال داسې د مشکل سره پیدا شي، بس چې دغه سره هغه کې مقایسه کې سره خدا دې دوه اخترو منځ کې دا واده سوی دا نکاح سوی ده او دا مشکل پیدا کړی دي. دا خبره چټي دروغ دي، نه منم دا کیسه.
داسې کسان هم شته چې هغوی له روژې وروسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې عقله د داسې ځوان خبرې اورو چې د دوو اخترونو تر منځ نکاح او واده کړی.
نوم محترم دولت خان، د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکی. ما ته خپل همزول یا کلیوګام کې دا خبره کړسته دوه اخترو تر مابینه مثال واده کړی ده. دغه واقع بېخنې کله کله زه اندېښمن کېدم، خو د وخت تېرېدو سره شپږو اوو کلو کې ما ته هیڅ مشکل نه دی پیدا شوي، نه د خواښې او خسر د کورو تر مابینه، د مږو د یغو تر مابینه څه مشکلات نشته. او خپل قوم کې م کړی ده، خو دا قوم په لوی سر کې یو قوم ده او نور نږدې ساحه کې پلرې نیم سره لرې دي، خو لوسه پورې هیڅ مشکلات نشته او الحمدلله. انشاءالله دغه بده واقع به نه لري. که څوک دا خبره بانه نیسي نو دغه خبره څوک بانه نیسي. ګډې سره هیڅ مشکل نه لرم او ډېر سره خوښ.
دا چې د اسلام دین له روژې وروسته د نکاح په حق له څه وایي، په دې حق له زموږ همکارې فرشتې مرسل له دیني عالم نورالحق سره مرکه کړي. دا اورېدو بلنه یې درکوو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوو اخترو تر منځ واده کول بد شګم ګڼي، وایي نکاح باید د روژې په ویستم باندې وتړل شي. دا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیعشې سره د دوو اخترو په مابین کې سوی ده. واده یې هم ازل کې ازغې سوی دی. اوس که دا خلک په دې عقیده د دوو اخترو په مابین کې دا نکاح نه ده ښه، ژوند نو که محتل راځي، ژوند بدبخته راځي، نو که دا خبرې صحیح وای د محمد رسول الله نکاح د بیعشې سره دوو اخترو په مابین کې سوی ده. محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالۍ د دوو د ساتیري دپاره یعنې ځغاسې مسابقه یې ورسره کړې ده. نور د هغه وخت سوده چې هر څوک درته ووایم چې په دې نه ډوډۍ پخول، کالی په پریو ده، نه درته کور په جارو کو، نه درته ما وهله، نه درته څنګه راټل، نه درته د دې د خوابدی پر جهاز باندې داسې خبره ورته کړ چې یعنی بیخي درته، یعنی بیخي خوش باندې کړی دی. دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دی. په دې کې کتاب کوم خطرې نظر نه لري.
دا ځکه کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وای ک په وبستم نکاو نکو بیا د دوه اخترو مانس کې نکاو وسی او موږ بدبخته کیګو، د دوی دا کار د اسلام له نظر څنګه ده؟
مشکوک عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. اسلام عقیده دغه شی ده چې د خدای په تقدیر کې نمشته ای هغه کیږي. که په شنبه باندې نکاح وکړي، که په یک شنبه باندې وکړي، که نکاح د دوه اخترو په مابین کې تړلې شي، که واده پکې وشي، دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سوسي عقیدې څخه کېږي. ښه، یو بې علمي ده درته وایم، یو خاص خرافات چې په اسلام کې راوستلي درته وایم، نه هیڅ شی ده نه، شریعت یې نه مني درته وایم.
د خدای په وړاندې دغه کسان څرخم کسان به حسابيږي چې له ځانه دود او دستور اته په شریعت کې راوځي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دا نو هغه کسان دي لکه دوی چې وایي چې په خدای پورې خدای صاحب دروغ دی تړي. اوس موږ زر بار خدای ته په قران کې وایي چې په خدای پورې دروغ مه تړي. د ځان سره نه هغه شی مه جوړوي چې په هغه نه په دین کې روايي نه رواجي نه شي. تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړي. دا څه ډېر غلط کار دی. په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خی چاري.
تلشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وای
په بهار کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دمانم انجینر محمد رضا قانت نه. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والاو، تاسو وساتئ خپل ځانونه او نفسونه او اولادونه خپل له اور د دوزخ. دا څرخم ساتنه د دې څرخم کیږي. دا هغه وخت کیږي چې موږ په اسلامی ارشاداتو باندې ځان پوکو او په هغه اجتماع او ټولنه کې چې معارف رشد نه وي کړی، پوهنه چې رڼا ده دې رڼایي نه مو ښه استفاده نه وي کړي، هېڅکله موږ له اور د دوزخ نه نجات ځان ته نسو ورکولی. د موږ نجات سبب زده کړه وکړو، علم زده کړو، په اسلامي احکامو ځان پوه کړو. دلته الله پاک تاکید کړی چې باید تاسې خپل ځانونه د پوهې په وسیله باندې، یو انسان چې پوه نه وي هغه د دوزخ او د جنت فرق نسي کول. هغه وخت کې هغه فرق کوي چې هغه پوه ولري، هغه مطابق د ارشاداتو د الهي عمل وکړي. چې ترغو یو انسان په الهي ارشاداتو باندې ځان پوه نه کړي او عمل پرې ونه کړي، هیڅ وخت ځان له عذاب و له اور د دوزخ و له دوزخ نه ځان ته نجات نسي ورکولی. زده کړه کې ښځه ده او که نر ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې باید تاسې ښځه او نر باید ټول زده کړه وکړي. دا تفکیک نه ده کړی چې نارینه د زده کړه کوي او ښځینه دې نه کوي، نه، په اسلامي احکامو په ښځه او نر باندې دا فرض ده.